یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفي الله ستانگزیم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي وړاندې اوري. سیګار راپور خپور کړی چې تیره شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان سرتیری او پولیس وژل شوي. طالبان له ګاونډیانو په تیره بیا منځنۍ آسیا سره ښې اړیکې غواړي.
د اسلامي امارت دریځ دا دی چې د ټولو خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، غواړي چې له ټولو سره همکار واوسیږي د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې.
ډیپلوماتان او د نړیوالو اړیکو شنونکي څه وایي؟
ټول ګاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خوله نه دي.
نورستان کې قومي مشران د ځنګلونو په ارتباط څه نظر لري؟
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت.
که وخت د کرکټ په تړاو به هم تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکال وړاندې کوي.
سلام. سیګار وایي د افغانستان په شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان او نږدې 2,000 امریکایي پوځیان وژل شوي. د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ کیږي او په بغداد کې د معترضانو او پولیسو په اخور ډب کې یو اعتراض کوونکی وژل شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 سرتیری او پولیس وژل شوي دي. سیګار دا شمیرې په یو راپور کې چې پرون خپور شو د متحدو ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خپرې کړې دي. په دې راپور کې د 2000 لومړي کال د اکتوبر له 8مې د 2021 کال د اګست تر پایه په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 1910 تنه ښودل شوی. سیګار په 2000 کال کې دا شمیره 2533 تنه اعلان کړې وه. په دې راپور د خبرونې په دوام کې راځي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران، روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې. دا غونډه د هند او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړیږي. پاکستان ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او چین هم تر اوسه د خپل ګډون پخلی نه دی کړی. هندي رسنیو د دې هیواد د یو جګپړي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د غونډې نورو ګډونوالو په دې غونډه کې ګډون ته ډېره لیوالتیا ښودلې. د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت د سلاکارانو ورته دوه مخکنۍ غونډې په 2018 او 2019 کلونو کې په ایران کې شوې وې. هغه وخت ژمنه شوې وه چې درېیمه غونډه په هند کې جوړه شي، خو د کورونا د وبا له کبله تر اوسه دا غونډه ځنډېدلې وه. ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د څلورو پاینټونو په لرلو سره په دریم ځای کې دی، خو نیوزیلند شپږ پاینټونه لري او په دوهم ځای کې دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې له نیوزیلند سره لوبه خورا مهمه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله 15مه لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې که په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمې فاینل ته لار پیدا کړي.
خو ښاغلي هوتک ټینګار وکړ چې افغان لوبډلې د لوبې ته ښه تیاری نیولې. د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له وست انډیز سره او انګلند له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي. پرون نیوزیلند نامیبیا ته د 250 منډو په توپیر او هند سکاټلند ته په 8 ویکټو په 6.3 اوورونو کې ماته ورکړه. لازدای رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په پام کې لري چې د کورونا د وبا په اړه د بحث لپاره د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه آنلاین غونډه راوبولي. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د بهرنیو چارو وزیران باید په دې برخه کې مرکزي رول ولوبوي چې څرنګه د دې وبا مخه نیولی شو او راتلونکي ته څنګه چمتو کېدای شو. په دې غونډه کې به په نړۍ کې د کورونا واکسین د ویش په اړه هم خبرې وشي. ټاکل شوی چې دا غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په بغداد کې د ایران پلو شیعه معترضانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ د اخو ډب پر مهال یو اعتراض کوونکی وژل شوی او لسګونه نور کسان ټپیان دي. اعتراض کوونکي د عراق د تیرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو نتایج نه مني. دوی له څه باندې درې اونیو راهیسې د بغداد زرغونې سیمې ته نږدې پرلت وهلی. پولیسو پر اعتراض کوونکو پرون اوخلن ګاز استعمال کړ او هوایي ډزې وروسته له هغه وکړې چې لسګونه معترضانو د پولیسو خواته کاڼي ګزار کړل او هڅه یې وکړه چې زرغونه زون ته ننوځي. دا هغه سیمه ده چې دولتي دفترونه او سفارتونه پکې دي. امنیتي سرچینو په دې شرط چې نومونه به یې نه ښودل کېږي اسوشیتد پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو ته ویلي چې د اخو ډب پر مهال یو مظاهره کوونکی وژل شوی دی. د عراق د روغتیا وزارت د لږ تر لږه اووه ویشتو ملکیانو او اته نوي امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. او د امریکا په یو ژوبان کې دوه کاګه یا کفتران په کورونا وایرس اخته شوی دي. چارواکي وایي دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي د دې حیواناتو د اخته کېدو خبر ورکول کېږي. د کلرادو په دینور ژوبان کې چارواکو ویلي چې یو ناروغ کوګ 22 کلن دی او بل 23 کلن دی چې ناروغي لږ ستومنه کړي. پوزې یې بهیږي او ټوخیږي خو اټکل کېږي چې ډېر اغېزې نه دی پرې کړی او ژر به روغ شي. د دینور ژوبان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې دو حیواناتو د کورونا ټست نتیجه د کلرادو پوهنتون د وترنری پوهنځي او د امریکا د کرنې د ملي ریاست د وترنری په لابراتوارونو کې تایید شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان پولیس او سرتیری وژل شوي دي. سیګار دغه شمیرې د امریکا د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خبرې کړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 8 تر 2021 کال د اګست تر 1 د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 1910 تنه خودل شوی. سیګار په 2000 کال کې دا شمیره 2533 اعلان کړی و. په دې اړه زما همکار جزئیات ټول کړی دي او را سره شریکوي. مهرباني.
د تیرې شل کلنې جګړې د مرګ ژوبلې شمیرې هغه چې یوازې د مخکینی افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د بهرنیو عسکرو پورې محدود دي. دا شمیرې د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې خبرې کړي. سیګار لیکي تیرو شلو کلونو کې یوازې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 80,000 سرتیری او افغان پولیس وژل شو. دا مرګ ژوبله د مخامخ جګړې ځان مرګ بریدونو او چاودنو په پایله کې افغان سرتیرو ته اوښتې ده. دا ارقام د امریکا د لوی درستیز مارک میلی له قوله د سیګار لخوا خپره شوي. د سیګار په راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو او قراردادیانو شمیر هم یاد شوی. راپور کې لیکي په افغانستان کې د 2000 لومړي کال د اکتوبر له 8 تر 2021 کال د اګست 23 1910 تن امریکایي عسکر وژل شوي او 10,600 اتیا نور ټپیان شوي دي. سیګار په 2000 کال کې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 2533 تنه ښودلی و. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره وایي د 2021 کال په دې خبرو شویو شمیرو کې هغه 415 تنه شامل نه دي چې د مړینې یا هم وژنې دلایل یې نور دي. سیګار په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي او نورو قراردادیانو شمیر ته هم اشاره کړې او لیکي د 2002 کال د اپریل 18 تر 2013 کال د دسمبر تر 1 په دې هیواد کې د 540 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 1233 تنه چې د بیا رغونې په چارو بوختو وژل شوي. په همدې موده کې د 38 امریکایي قراردادیانو په ګډون 1422 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو د سیګار پر راپور کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د وژل شویو طالبانو شمیر نه دی یاد شوی. د دې ترخوا د دې کال په راپور کې د ملکی کسانو وژنو ته هم اشاره نه ده شوې، خو افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې په 2000 کال کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر نږدې 8000 تنه ښودلی و. د سیګار د تیر کال په راپور کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د وژل شویو عسکرو شمیر هم 1000 تنه یاد شوی و. لواکا پر زول شوی جمهور رئیس غنی خپل اوسی مرکه کې چې سی ان ان سره کړی و ویلی و چې 2014 کال څخه چې دی واکمن شوی، تر هغه نیټه چې دا په افغانستان کې واکمن و نږدې 50000 افغان سرتیری وژل شوی دي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سي.
په تکام 2 ساعتو کې به ترشنه اسمان لاندې پروګرام پیل شي. دا چې موضوع یې څه ده، د دغه پروګرام کوربه اجملان دی جزئیات وایي.
مننه سنګزه صاحب. ترشنه اسمان لاندې نننې پروګرام مو د اقلیم بدلون ته ځانګړی کړی دی چې په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون او د هوا د تودېدو په اړه باندې په وروستیو کلونو کې پراخ بحثونه روان دي. تازه هم په دې اړه باندې نړیواله غونډه ترسره شوې ده. په افغانستان کې ګڼې هغه سیمې چې پخوا سمسورې وي اوس وچکالي پکې راغلې ده. د تیرو 2 کلونو کې خلک له ځینو سیمو کډه شوي دي. هغه څاګانې چې وخت له اوبو ډکې وي اوس وچې دي. کاریزونه چې د وبخور لپاره و په ځینو سیمو کې وچ پراته دي. موږ غواړو له اوریدونکو نه چې وکولی شي د موږ د واتس اپ د شمیرو له لارې مخکې موږ ته خپل پیغامونه راواستوي، او که په سیمه کې د وچکالۍ اغېزې محسوسې وي راته کیسه وکړي چې مثلا که یو څاوا یو کوهي و لس کاله مخکې اوبه پکې وي او اوس وچ دی. نو دا موضوع به موږ نن له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې له کارپوهانو سره څېړو چې خلک څه کولی شي څو په خپلو سیمو کې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي.
مننه کوم. په همدې سره ځو دویم مطلب ته. طالبان وایي د تاجکستان په شمول د افغانستان له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې او په بیلابیلو برخو کې همکاري د سیمې په امنیت هم نیغ په نیغه اغیز لري. تاجکستان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې بیا تر اوسه له دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې نه دي پاللي او وخت ناوخته د طالبانو پر حکومت نیوکې او انتقادونه هم کړي. له تاجکستان پرته د افغانستان نورو ګاونډیانو په یو ډول د طالبانو له حکومت سره اړیکې ساتلي. اخوا د چارو پوهان وایي د افغانستان ګاونډیان د دوی هیوادونو ته د افراطي اسلامي ایدیالوژۍ نه د نه خپرېدو له ویرې او د طالبانو له خوا د مخنیوي له امله هم اړ دي چې له دوی سره اړیکې وساتي. نور جزئیات د اجمل تورمان په دغه تفصیلی راپور کې.
د طالبان حکومت د نړۍ د هیوادونو لخوا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره د هڅو په دوام وایي د تاجکستان په شمول د افغانستان د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښه اړیکې پالل غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ښه همکاري د سیمې په امنیت نیغ په نیغه اغېز لري او دوی غواړي له خپلو ټولو ګاونډیانو سره په سوداګرۍ، ترانزیت او نورو بیلابیلو برخو کې ښه همکاري ولري.
اسلامي امارت دریز دا د ټولو خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، غواړي چې د ټولو سره همکار واوسیږي. د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې، د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې، همداراز د ترانزیت په برخه کې موږ سره همکاري کوو. دغه وضعیت په خپله د سیمې په امنیت مثبت اغېز کوي. تاجکستان سره ښې اړیکې غواړي، هم په تجارتي برخه کې هم په نورو برخو کې چې دوی اندېښنې لري.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تاجکستان پرته د افغانستان نور ګاونډیو هیوادونو په یو ډول د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالل پیل کړي او د حکومتونو د چارواکو ترمن تګ راتګ هم شوی دی. خو تاجکستان بیا د طالبانو له حکومت سره له هر ډول اړیکو پاللو ډډه کړې او وخت ناوخته د هغه هیواد جمهور رئیس د طالبانو پر حکومت نیوکې او انتقادونه هم کړي دي. امام علي رحمان مخکې په وار وار ویلي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت ملاتړ کوي، د انتخاباتو پر بنسټ رامنځته شوی وي او همدا شان یې حکومت به په رسمیت وپیژني. دغه شان خاقلی رحمان له افغانستان له خاورې د ممکنه خطرونو په ځانګړي ډول افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د امنیت په اړه هم په ځلونو اندېښنه ښودلې ده. خو ښاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته هیڅ ډول خطر نشته. مجاهد د دې تر څنګ له تاجکستان هم غواړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او په خبرې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. تاجکستان له افغانستان سره له 1250 کیلومتر اوږده پوله لري. د تاجکستان د حکومت د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ سګ زیګدیز کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر میاشتې تر پایه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه په 1,200,000 ډالرو ته رسیدلې وه، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 15.5% ډیره ده. د دې ترڅنګ افغانستان له تاجکستان څخه برېښنا هم واردوي، چې مخکې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو اندازه 120 میګاواټه ښودلې وه، خو وروسته بیا د کمیدو خبرونه هم خپاره شوه. په ورته وخت کې د چارو شنونکي او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي د افغانستان ګاونډیان د دوی هیواد ته د افراطي اسلامي ایدیالوژۍ د نه خپرېدو له ویرې او د طالبانو د حکومت لخوا یې د مخنیوي له امله هم اړ دي چې له دوی سره اړیکې وساتي.
مرکزي اسیا هیوادونو مهم تشویش د افغانستان نه د دوی سیمو هیوادونو ته د افراطي اسلامي د فکر او ایدیالوژۍ د خپرېدو ویره ده. دغه هم یو دلیل دی چې دوی نه غواړي چې طالبانو سره کاملا اړیکې پرې کړي، که څه هم ستونزې بلري، خو دوی دا مجبور دي چې د طالبانو سره اړیکې وساتي، د دوی حمایت راجلب کړي او د دوی نه وغواړي چې دغه افراطي ډلې، دغه ګروپونه، اسلام پالي ډلې د دوی خاورو ته نفوذ ونکړي.
ښاغلی شمسوي په دغه هیوادونو کې هم یاد فکرونه شته، خو په خبرې دوی پیاوړي دي او نه دي پریخي چې دغه ډلې هلته فعال وسی. ښاغلی شمس ده هم وایي چې په دغو اندېښنو کې له یادو هیوادونو چین او روسیه هم ملاتړ کوي.
جزئیات مو واوریدل. له زردشت شمس سره چې پخوا افغان ډیپلوماتو د اجمل تورمان بشپړه مرکه اوس درته خبرو، لا زیات خبري او جزئیات پکې شته، لطفا واوری.
ټول ګاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خوله نه دي. ترکمنستان مدام د افغانستان په قضیه کې به طرفه پاتې شوی دی. ازبکستان او تاجکستان به نسبتا د تیرو سلورو لسیزو کې د افغانستان په قضیه کې په یو نه یو شکل باندې دخیل پاتې شوی دی، خو بیا د ازبکستان په پرتله تاجکستان زیات د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن دی. په نوي کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د احمد شاه مسعود په مشرۍ د شمال تلوالې مستقیم ملاتړ دوی کړی دی. د دوی نظامی مرکزونه هلته وو او حتی هوایي ډګرونه د دوی په اختیار کې وو. ازبکستان هم تر یو حده د دوستم حمایت کړې ده، خو دا اوس مهال داسې ښکاري چې د دوی په دریځ کې تغییر راغلی دی او د ترک تبارو قومي او نژادي اړیکو ته اوس مهال ترکیه زیات ارزښت ورکوي او رهبری کوي.
شمسب د پاکستان په اړه ستاسو نظر څه دی؟
پاکستان اوس مهال د افغانستان قضیه کې ځان ګټونکی ګڼي او حتی دوی اوس د منطقې او نړۍ سرکار کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني او په دې توګه دوی فکر کوي چې د دوی ګټې به په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره خوندي شي. خدای چې دوی خپل په نړۍ کې له یو پلوه د ترهګرۍ د ملاتړ له امله ډېر بدنام او تورن دي او له بل پلوه د خپله په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو نه غواړي چې خپله د طالبان حکومت په یوازې ځان په رسمیت وپیژني او د غربي نړۍ خصوصا امریکا او اروپا د قهر ښکار شي.
او د افغانستان د بل مهم ګاونډي ایران په اړه څه وایي؟
ایران که څه هم افغانستان کې د امریکایانو په نظامی شتون باندې خوښ نه و، خو په لومړي کلونو کې د طالبانو مستقیم ملاتړ یا وسلوال ملاتړ نه کوو، مګر دا چې وروسته طالبانو واک وغځېدو او د ایران سره نږدې پولې او هغه سیمو کې د طالبانو نفوذ زیات شو او سیمې د واک لاندې راوستلې، بیا د طالبانو ملاتړ هم دوی شروع کو او اړیکې هم ورسره زیاتې شوې. خو د طالبانو په مطلق حاکمیت دوی خوښ نه دي او دا چې ایران هم په فرهنګي هم مذهبي او سیاسي لحاظ افغانستان د خپل نفوذ ساحه ګڼي، نو په خپل گاوند کې د یو سرسختي سنی رژیم مطلق حاکمیت هم ورته د منلو نه دی. خو بیا هم دوی د طالبانو سره ډیر محتاطانه پر مخ ځي، د افغانستان حالات ساری او نه غواړي چې د طالبانو سره په دې مرحله کې د دښمنۍ دریز پر مخ یوسي، خو له احتیاطه کار اخلي.
زردشت شمسو پخوانی افغان ډیپلوماټ چې د طالبانو د غدریس په ارتباط خبرې کولې چې وایي غواړي له ټولو ګاونډیانو په شمول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې وپالي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی ځي کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
ازادي رادیو ته غواګي استوار بشو. نورستان ته په نورستان کې چارواکو ویلي هیڅ اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړي او دغه ولایت ښکلا ته زیان ورسوي. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا دوه کاله وړاندې نورستان د ملي پارک په توګه اعلان کړ. ولسونه وایي ځنګلونه په قومي تړو او ناغو ساتلي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه د سیمې ښکلا ده او چاته به اجازه ورنکړي چې شنې ونې پرې کړي او د دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوایي د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلي دي. د لارګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نور ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلی دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړې چې ځنګل به مشترکه ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلک غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې د قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارون ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغې خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیه قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقوړونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت د افغانستان ټول ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي ښکلا شهرت لري. د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطحه د ښایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول ښکلا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې پشنوونو او ځنګلونو په لرلو سره ده. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسؤلین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې تر څو د نورستان ښکلا ورباندې خراب نه شي، ځنګلونو وغیره د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او چاته به دا اجازه اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسؤلین ورنکړي چې نورستان ځنګلونه ووهي او قاچاګي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډیری غرونه یې د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خوړونو کې رڼی اوبه بهیږي او په ځمکه شنو بخملینو چمنونو ښکلا نور هم زیاته کړي. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې 400 کې ورته نږدې 100,000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له ښکلاګانو یې خوند اخیسته. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سرکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.
د کرکټ مینوالو ته هم اوس د کرکټ د نړیوال روان شلاوریز جام په ارتباط باندې وروستي جزئیات وړاندې کوو. دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به تمه ده سبا د کرکټ په نړیوال جام کې خپل ورستنې یا پنځم لوبه چې ټیمی لوبه ده یا ګروپی لوبه ده هغه به د نیوزیلند په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي چې ټیم د دغې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله پنځم لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې که په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
د کرکټ په روان نړیوال شل اووریز جام کې تر دې دمه د اول ګروپ لومړنی ټیم انګلند او د دویم ګروپ لومړنی ټیم پاکستان د کرکټ نړیوال شل اووریز جام سیمی فاینل ته وتلی دي. که څه هم چې د انګلستان ځای تر اوسه پوخ نه دی، خو د پاکستان لوبډلې په اتو نمرو سره په سیمی فاینل کې خپل ځای پوخ کړی دی او د اول ګروپ دویم ټیم به ورسره مخ کیږي. په دویم ګروپ کې چې افغانستان، هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نمیبیا ټیمونه شامل دي، د پاکستان نه وروسته د دویم ځای لپاره د هند، نیوزیلند او افغانستان ترمنځ لوبې خورا مهمې ګڼل شوې دي. د افغانستان ټیم اوس وخت په څلورو نمرو په څلورم ځای کې دی، له پاکستان، هند او نیوزیلند څخه وروسته، او رن ریټ یا د منډو اوسط هم 1.4 ښودل شوی، ځکه چې له هند وروسته د هند سره تر لوبې څخه وروسته رن ریټ یا د نمرو اوسط راښکته شوی وی. اوس افغانستان باید د نیوزیلند ټیم مات کړي څو د نړیوال شل اووریز جام سیمی فاینل ته ووځي، خو په لوی توپیر باندې. دا د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام وړاندوینې دي، خو که چیرې افغانستان لوبه وبایلي نو نیوزیلند به تر ډیره پورې چانس ولري چې نیمه پای لوبې ته ووځي. د افغانستان د ماتې په اساس باندې به هند هم له مخته تګه پاتې کیږي. د هند د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې که افغانستان لوبه وبایلي څه به کوي داسې وویل:
بٹ اگر افغانستان نہیں ہرا پاتے نیوزیلینڈ کو
تو پھر بیک پیک کر کے گھر جائیں گے اور کیا.
جدیدا پټوک وایي چې بیکونه به وتړو او بیرته به کورونو ته ستانه شو. هو که هند د وروستنۍ لوبه د نمیبیا په وړاندې باید وګټي او همدارنګه په دې هیله واوسي چې نیوزیلند په افغانستان باندې وبایلي. هند په خپلو لومړنیو دوو لوبو کې چې د نیوزیلند او پاکستان په وړاندې ترسره کړي په ډیر لوی توپیر باندې ماتې وخوړې، خو په دوو نورو لوبو کې وتوانېد چې د افغانستان ټیم ته ماتې ورکړي او همدارنګه د یو بل ټیم په وړاندې هم بریا خپله کړله او د رن ریټ په حساب ډېرې نمرې ترلاسه کړې. اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اثر درکو کولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي وو، مخ دلته اوس موږ هغه کورونه لښتي دي، موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخه د فسادي دولت چې وو کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. سو موږ درته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشردوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې راورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته وجو وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پرېښی، دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6000 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو درون بوج ده، یو درون بار ده. یعنی موږ هم د اوچتېدا نه یو، بالکل د اوچتېدا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د اوچتېدو نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتو نه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانک کار وي، کنټرول دي سي، او کدا سوی چې د امارت اسلامي کار وی او د دې په لحیا او قانون کې هم دمر ګمره کې نومګ بنور لدی کاروبار نه تیر شو او د مال بنور له پاکستان نه مخ په دلار نه راوړی دو بالکل به مال فریدو نه به راوړی دو او چې به بل خپل مزدوري غم خوري کوو ډیر منندوی هم راځي ازادي نه ډیر ډیر باندې چې د مغه کې دائم رسوري او رسوي سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي
هندي چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران روسیا او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې دا غونډه د هند او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړیږي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې نږدې اویا زره افغان سرتیري او همداراز د 2001 کال د اکتوبر له اوومې د 2008 کال د اګست تر پایه 1910 امریکایي پوځیان وژل شوي دي تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي په پام کې لري چې د کورونا د وبا په اړه د بحث لپاره د بهرنیو چارو د وزیرانو یو آنلاین غونډه راوبولي او پر دې بحث وکړي چې څنګه د دې وبا مخه نیول کېدای شي په بغداد کې د ایران پلو شیعه معترضانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ د اخوډا پر مهال یو اعتراض کوونکی وژل شوی او لسګونه کسان ټپیان دي او د امریکا په یو ژوبڼ کې دوه کاګه یا کفتران په کورونا وایرس اخته شوي دي دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د دې حیواناتو د اخته کېدو خبر ورکول کیږي
لاند خبرونه مو واوریدل تفصیل د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ اوس هم په دوی منیمای کې د زهرو کاروان خبرونه در تخبرو
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي سیګار وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري
د اسلامي امارت ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده هم د افغانانو هم کلک د باندې دي د ټولو په زیان ده نو دغه څه چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هرې نکاح څخه قطب اجازه ورنه کړي
په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ شو
شپه راکشن استم ما دغه ډاکټر په سر سر تور کې ما خدای شکر دی چې شفاخانه دې راست ډاکټران دې راست لیږي
دا چې له کورس خدمت معتادینو سړل پر معتادینو څه ناوړه غیږ کوي په دې اړه مول ارواپو میوان هوشمن سره مرکه کړې ده
د کونه سره شوی معتاد دا یو ستونزه ده چې په کور کې ووس دا ستونزه ټولنه ته راځي کیږي متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي
د حضرت په نوم یو معتاد وایي چې یو نګدی انډیوال په چل او فری په نشو اخته کړم
ما سره به یو ول کار کولم د خپلې کوسي منطقې نفر مې وو نو بیا هغه په دې مواد باندې زلګ لګرا وستلم زنه په دې مواد کې جدا مواد دي
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلې میړه شفیق ولی بلخزه کوي او ملګری ورته څه مشوره ورکوي
شفیق جان ته ما عجیب خبره کوي
شکر دی خدای هر څه درکړي دي
کور میرمان بچان پیسې او خه کاروبار
های های د چا له حاله څه خبرې
ولی څه خبره ده ما پوکا
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید بندولو توان نه لري سیګار په خپل تازه راپور کې وایي چې نه یوازې دا چې په ځینو ولایتونو کې نشئی مواد د طالبانو مالی سرچینه ده، بلکې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې په کلیوالو سیمو کې د طالبانو مخالفت ډیر شي، او دا مخالفت به د طالبانو د حکومت د کمزورۍ سبب وګرځي. خو طالبان وایي دوی پوهیږي چې نشئی مواد افغانستان او نړۍ ته زیان رسوي. له همدې امله د دوی حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیرغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 15 نیټې څخه بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د وضعیت په اړه هیڅ یوې کورنۍ او بهرنۍ ادارې کوم راپور نه دی خپور کړی. سیګار ویلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکایي ادارو خپل ټول فعالیتونه بند کړي دي. د سیګار په راپور کې د طالبانو د حکومت د ویاند اګست میاشتې وینا ته هم اشاره شوې چې ویلي و له نشه یي موادو سره به مبارزه کوي. خو سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول رسمي ژمنه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي راډیو ته ویل چې طالبان پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان لري، له همدې امله به له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان اسلامی امارات په تیر وختونو کې حاکم و، نو دغه د مخدره موادو کرکیله د صفر ته راوستلې وه، او اوس به هم انشاءالله له همدې پالیسي څخه کار اخلي، او اسلامی امارات ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کله که د باندې ځي د ټولو په زیان ده. نو دغه شی چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي، له هرې نکاح څخه هغه به اجازه ورنه کړي.
د سیګار په راپور کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دوهم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او رئیس الوزرا د سیاسي مشاور نمونه هم په داسې ډول یاد شوی چې د سیګار په وینا په تیرو وختونو کې د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورن بلل شوی وو. دا خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې بزګر د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو د بل فصل لپاره ځمکې چمتو کوي. خو دا بزګر وایي چې دوی ته تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي که په تیرو شلو کالو کې د طالبانو او نشه یي موادو کاروباریانو اړیکو ته وګورو، نو دا به ګرانه وي چې طالبان به دومره ژر د کوکنارو کښت بند کړي.
د جهانیانو غوښتنه هم دا ده چې باید دوی مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي، خو متاسفانه طالبان یو نو تعهد لري. تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو دوی سره کړي دي، دا یو نو اخلاقي پور دي، ځکه هغه خپل هم په طالبانو کې ډېر غټ خلک دي، اکثر قاچاقبر او د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. هغوی نشي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي.
په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د نیولو په اړه راپور نه دی خپور شوی، خو د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړی چې په دې کار سره په ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول او پلورل کم شوي، او د نشه یي موادو ډیری ساقیخانې هم ورسره تړل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ شو. د معتادینو د درملنې دا مرکز چې د یوې نا دولتي موسسې لخوا فعالیت کوي، لسګونو کسانو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده. په دې روغتون کې بستری سوي معتادین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د پلورونکو مخه دې ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د افغانستان په جنوبي ولایت روزګان کې په لومړي ځل په نشي توکو د روژدې کسانو د غشل بستریز روغتون په مرکز ترینکوټ کې د آی این ایل په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لوري فعال سو. د دغه روختون مشر ډاکټر قدرت الله محمدی وایي چې په یاد روختون کې به د 15 ورځو په مخه په نشي توکو د اخته کسانو وړیا درملنه کیږي.
موږ دې ته ملا تړلې ده چې باید دا کار کامیاب کړو. د لومړي ځل لپاره موږ سلوستریز روختون مخته وړو. کېدای شي چې دا په اویا بستریز یا په سلوستریز باندې هم واوړي. هغه موږ دلته د 15 ورځو لپاره دلې ته موږ دې ساتو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم تر اوسه پورې په نشي توکو د روږدې کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نسته، خو د کیر جمهوري نظام پر مهال د نشي توکو پر ضد د مبارزې چارواکو ویلي و چې دغلته شاوخوا 15,000 کسان په نشي توکو روږدې دي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې په نشي توکو روږدې دي د یاد مرکز په فعالیدو سره زیات خوشحاله دي.
اووه
دېرش کلن اسما په اورزګان ولایت کې په نشي توکو د روږدې کس مېرمنه ده. دا وایي کلونه کېږي چې خاوند یې په نشي توکو روږدې دی، چې د نشي توکو تر څنګ یې دا وهل او ډبول او د کور څخه یې توکي هم ترې غلا کوله. د اسما خاوند چې ډاکترانو تازه په نوي پالیسي ویشل بستریز روغتون کې بستر کړی زیاته خوشحاله ده.
ډاکټر ته د شپې راکښېناستم، ما دغه ډاکټر ته سر سرت ورکړې. ما ویل خدایه شکر دی چې شفاخانه دې رسته، ډاکتران دې رستلي دي. هله زه دغو نه خوشحاله یم چې دوی دغه زما سړی بندي کړي، لکه سړی چې مکې شریفې ته ولاړ شي. زه دغه سړی ولم، ما سر یې رمت کړی دی، زما لاس یې رمت کړی دی، ځینې مې ورسره بنده وه چې ما روین مسکو غلا یې بیا رسه کول یې د کور چرګان یې رسه وړل، غنم یې رسه وړل، په کوران چې د کور څپلۍ یې له رسه وړل، یې رسه غلا کول.
اسما وایي که طالبان واقعي اراده لري چې په نشي توکو روږدي کسان له نشو خلاص کړي، نو د نشي توکو د پلور مرکزونه دې بند کړي چې په ترینکوټ ښار کې شتون لري.
د افغانان سره ګورو طالبان سره زموږ دغه شکایت چې دی ساکن ورو کې طالبان سره د طالب په واسه پراده ورو چې ورکی کې توری کې دغه جروین خرڅې دی روینان راوړي، ساکن راوړي په درواغو فرشتي بنجان کې برتي لکه دی چې په دیو کور کې چول کې ورک دي کې رپي دي چې نه واخی جبر دی کې نه دی لکه یې.
د دغه روغتون د پرانیستلو په لومړۍ ورځ د تمې خلاف لسګونه په نشي توکو روږدي کسان په خپله خوښه دغه روغتون ته راغلي وه څو خپله درملنه وکړي، خو دغه روغتون یوازې د 20 کسانو د بسترېدو ظرفیت لرلی چې ګڼ شمېر یې بیرته ناهیلی د نشو پر لور ستانه سوه. نور احمد یو له هغه کسانو څخه دی چې روغتون ته د درملنې لپاره په خپله خوښه راغلی. دی هم وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور د مرکزونه مخه ونه نیول سي، نو دا مرکز به کومه پایله ورنه کړي.
دا که موږ جوړ سوم د موږ د جوړتیا د ګټه نه لري، ولې چې دا ووت 15 ورځې به جوړې شي، بژمه ورځ چې راووت وطن د سکانو ډک دی، ځانه پر برابر ووت مې دی ځانه باندې برابرې ته د موسسه یو کاره پیدا کړي چې موږ په کار مصروفه سو، باید چې نن د سکې هغه ژبه په تیری کې ودرېږي.
پر اورزګان واکمن طالبان بیا خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو او د نشي توکو د پلور د مرکزونو د له منځه وړلو ژمنه کوي. د ولایت مقام استازي حافظ چې د دغه مرکز په پرانیستلو کې ګډون کړی وو داسې وویل:
هر زمینه پیدا کیږي، الحمدلله وسه دی، ورځ په ورځ نظام مخ پر سمېدو روان دی، ځکه موږ هغه دی خادم لرو، نور پولیس هم عسکر لرو، هر څه باندې موږ دا ټول هغه په دې بل نګه کړی دي چې تاسو دغه کسانانو مخه ونیسئ. حکومت اوس که تاسو ته معلومیږي چې ورځ په ورځ دا پیروشي نورم پاله کیږي دي، هغه ته موږ پاملرنه رکو، ټول ته پرانونه رکو.
اورزګان ولایت د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د نشي توکو کرکیله پکښې کې زیاته کیږي، او هر کال په لوړه کچه کروندګر په خپلو ځمکو کې د نشي توکو کرهڼه کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې یوې نا دولتي موسسې په اورزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون جوړ کړی دی.
آیا پوهیدل است چې تریاک د انسان روغتیا ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمی خبرې واورو.
چې سره د سینې له لارې نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساري امراض دي، یعنی یو سوک بل سوک ته انتقالي کې مثلا تور زیری، سپین زیری، ایچ آی وی ایدز، سیفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی. په سو سیستم کې دا متاسفانه د خطر سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر باندې د اسالات سبب ګرځي او سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي او سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز کو سبب ګرځي او مال زیانونه معمولا رشد توپ ده یو څوک چې مثلا په خو په 15 ګرامه تریاک نشي راغره اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول راشي بل هغه ساري ناروغي ده کوم کسان چې په اوج مال کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي بل رواني همراز ده رواني همراز بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدد وي خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده 15% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي جین کورنۍ خپل موتاد غړي په زور له کور سړی او په درملنه کې مرسته ورسره نه کوي خو ارواپوهان وایي چې د کورنۍ دا ډول چلن موتادین اوقدوي کوي او ډیری تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي دا چې له کور څخه د موتادینو سړل پر موتادینو څه ناوړه اغیزه کوي یو کورنۍ باید څه وکړي چې موتاد غړی له کور څخه وتلو ته مجبور نشي او که یوه کورنۍ خپل موتاد غړی په زور له کور څخه سړلی وي په دې صورت کې څنګه کولی شي چې دا موتاد بیرته کور ته راولي په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې ځینې خلک په زور د خپلې کورنۍ موتاد غړی له کوره سړي
څو عوامل کېدای شي یو خو دوی په کور کې شخړه کوي اعصاب خرابوي کوي جنجال جوړوي تر څنګ د باندې جنجالونه دوی کور ته راولي باندې چا سره جنګ وي یا د چا مال یا چی شي پټ کړی وي غلا کړی وي دغه تر څنګ یو د دود او فرهنګ له لحاظ هم کېدای شي چې دوی تاثیر لاندې راشي کورنۍ یعنی چیرې د دوی اولاد د متات په صفات یا د متات په جامو کې دوی کور ته وزي نه وزي د دې په ځای چې کورنۍ دې سره کینی او د دې مشکل پاکلی او سره وغږیږي تداوی کې شفخانو ته یې راولي متاسفانه چې غیر مسلکي برخورد ورسره کیږي دوی نه پوهیږي چې یو نفر کله چې مریض کیږي د هغه سره باید مریض غوندې برخورد وشي یعنی دغه نه توقع داسې نه کیږي چې یو روغ نفر نه کیږي نو دوی غواړي چې دغه مشکل بخې د خپل مخ نه ایسته کی او دا مشکل په دغه رقم د خپل مخنه ایستکی چې خپل مریض د کور نشړي پال دی دي چې دا د حل لار نه ده او دا کار باید دوی ونه کی
لکورت خدمات معتادینو شړل خپل پر معتادینو څناوړه غیږي
یوازنه تاکیګای چې کورنۍ د متاسفانه غم دوی له لاس ورکړي چې د مسلکی لحاظ نه دغه سرمایه صحتیابی ورته وي یعنی دغه سرمایه هم دوی له لاس ورکړي بل اخره دوی خیابانی یا پو کوچو خارو پو پیادرونو کې سرګردانه کیږي به سرپانه کیږي کله چې مریض د کور نه شړل کیږي مریض پاینده کې پنورو جرمونو پنورو مشکلاتو باندې اخته شي غلای ډیر شي نور خلک سره شخړه ډیر شي بل اخره دغه مریض د یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکلې سره شي مشکل زیاتیږي او د دې تر څنګ کله چې مریض کا چیرې مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تاګ راته کول د یو مواد نه استفاده کوله وس مجبوریتونه زیاتیږي خپل مواد تبدیلی چې دا ورته د سهیل از نور نقصونه ورته رسي مختلف مرزو باندې اخته کیږي
لکوره د معتادینو سړل د معتادینو کورونو یته څډول ستونجور پیخوي
رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې چې د مریض یا زوی چیرې به د پڅ مشکل کې به بل اخره د تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي او اندس کورنۍ د تل لپاره متاسفانه به سرپرست پات کیږي او اندس مریض هم به سرپرست پات کیږي چې د دواړو ته هم مریض هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړی
لکور سړل سوی موتاد ټولنې ته څومره سرخوږی دی
د کورنۍ سره سوی موتاد مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې وګوس دا ستونزه ټولنې ته راځي کیږي متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي انداسې مزاحمتونه کیږي په غلا باندې لاس پورې کوي د جرم سطح جګیږي انداسې تر څنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي په ټولنه کې د احتیاط کچه لوړه شي
یو کورنۍ باید څوک لسی موتاد غړي له کور څخه وتلو ته اړ نشي
په اول سر کې کله چې دوی پوهېږي چې د دوی اولاد یا د کورنۍ غړی په احتیاط باندې مخه کړې ده، دوی د شفاخانې ته مراجعه وکړي. مونږ فامیلي مشورې لرو، دا مشورې دې ونیسي. کېدای شي چې خپل مریض په کور کې په هماغه طریقه چې دلته ورته مشوره ورکول کېږي د کورنۍ لپاره، خپل مریض د کور نه ونه شړي او تقریبا مسلکي برخورد ورسره وشي، او تر څنګ یې کوی شي چې خپل مریض په کور کې وساتي. او دا کوم مریض یا کوم کس چې دوی مواد مخدر استفاده کوي، د مریض په سترګه ورته وګوري، او د تر څنګ دوی سره په محبت باندې برخورد وشي، او ستونزه ونه پوښتنه وشي چې ستونزه څه ده، ولې ته دا کار کوې، تر څنګ که د کار زمینه ورته برابره کړي، د نظارت لاندې ونیسي، کېدای شي چې مریض په کور کې پاتې شي او بالاخره تداوی شي، انشاءالله روغ بیرته کورنۍ ته وګرځي.
کې به کورنۍ خپل معتاد غړی په زور لکور څخه سړلې وي، په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا معتاد بیرته کور ته راولي؟
کچېرې یو معتاد په زور کور نه شړل کېږي، دا یو غټه ناامیدي مریض ته مخه کېږي متاسفانه. خو بیا هم کچېرې د دوی مریض د وزارت صحت له خوا نه راوړل کېږي شفاخانو ته، دې لار نه کچېرې دوی کورنۍ سره تماس ونیول سي، دوی پوه سي، او د دوی دندل ته کېدای شي چې یو تفاهم ورسره وشي، هم مریض هم دوی کورنۍ سره، کېدای شي چې دا مریض بیرته کورنۍ سره یو ځای شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کور څخه د معتادینو سړل د دوی د درملنې پروسه ټکنۍ کوي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
که چیرې یو مریض سرمایه ساتیابي ونه لري، سپورتر ونه لري، د کور له خوا نه حمایه نشي، دا یو ستونزه ده چې مریض صرف په خپله نشي کوی چې بیرته زر صحي حالت ته وګرځي. که چیرې کورنۍ ورسره همکاري وکړي، د کورنۍ ډاډ ورسره وي، کورنۍ حمایه ورسره وي، د کورنۍ لطف محبت ورسره وي، د پایوازي په وخت کې مریض ته راشي، د ته ډاډګیرنه ورکړي، همداسې مریض فکر کوي چې زه مثلا کورنۍ لرم، د ما پوښتنه کوي، ارزښت دی ورته معلومیږي چې زه کورنۍ ته ارزښت لرم. کله چې مریض د دې جینه رخصت کیږي، د دې په تداوی کې ډېر ښه رول لوبوي شي. دا مریضان چې کور نه شړل سوي دي، دا سپورتر نه لري، د کور غړی ورته نه راځي، کله چې دوی رخصتیږي دوباره ډېر زر مواد ته مخه کوي. کله چې دوی نه رخصتیږي، دوی کور نه لري چې بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، خپل کور سره یو ځای شي. او کوم مشورې چې دلته د مریضانو لپاره کورنۍ سره کیږي، دغه مشورې دوی نه اخلي، د دوی پروسه ټکنۍ کیږي، مختلفو نورو موادو باندې اخته کیږي، او د دوی مواد د استفاده کچه ډېریږي، او تر څنګ نورو مریضو باندې اخته کیږي. نو ځکه د دوی مریضان تداوی سخته ده نسبت په هغه مریضانو باندې چې کورنۍ ورسره مل ده.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې له کوره د معتادینو سړل هغوی نور هم نشو ته اړباسي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1299 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. درود یې سکلن حضرت له دوه کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په خوا د خپل سیمې تکړه خټګر وو، وای چې احتیاط ډیر کمزورې کړایم، اوس ته په خوا غوندې پیسې نسم ګټلای، او کله کله خو آندا چې د نشو لګښت هم له خپل مور څخه غواړم. دا چې حضرت ولی او څنګه په نشو اخته سو، او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ له همکار سره د زړه خواله کړې ده.
زه خپل ټیټ ګلکار یم، ګلکاری مې په پاکستان کې زده کړې وه. تقریبا د دوه کاله دوه نیم کاله مخته ما سره به یو هلک کار کول، هم د خپلې کوڅې منطقې نفر مې وو چې هغه به ما سره سهار نه مازدیګر پورې کار کولی. ما کار ټوله اجاره وه، نو بیا هغه په دې موادو باندې زه لږ لږ راوستلم. زه نه پوهېدم اول کې چې دا مواد دي. دا غالک چې و زمونږ همسایه دی په سګرټ کې څکول، بیا هغه ما لاس لاندې به چې ولاړ و سګرټ به چې ولګول، زه خو په کار به مې به سر ټیټ وو. نو ما به ورته وویل چې تمه راواچا مې سګرټ ته د آخري یک دود دود، هغه دوه دوده به ما باندې داسې ولګېدل لکه لکه غر. بیا وریځو نه یوه ورځ له دالک ما ته وویل چې زه چرته کار لرم، سبا ته نه راځم، یو دوه ورځې معاف چې مه راځه. خو ته یقین وکړه چې سبا تقریبا داسې یو لس یولس بجې چې شلې، دا کار هیڅ خوند نه راکولو. کنی زه به چې سهار لاړم، ما به درې بجې دوه نیمې بجې سیمنټ او مساله به ما جوړه کړه تر غرمې پر ګما خشکاري توله. خو دا هغه وخت چې راغی چې داسې هلک به ما ته سګرټ راکولو، هیڅ دا کار ته مې تبه نه لګېدله. بس بیا دغه غرمه شوله، ډېر په مشکلاتو پورې مې غرمې پورې ځان ورسولو. هغه انرژي ما په وجود کې په ختمېدو و چې دا غا دوه کاله مخته ما لرله. کار مې کولو ډېر کم، تقریبا یو دوه میاشتې مخکې بس بیا مې کار پرېښودلو. چا به چې کار نه راته ووي ما زه تکلیف لرم، کولی مې نشلو، حوصله نه وه. ما په وجود ډېر تاثیر کړی وم. هغو انډیوالانو سره زه نشلم کېناستی چې 24 ساعت به ورسره ناست وم. حافظه مې ضعیفه شوه، وجود مې کمزوری شو، حوصله مې نه درلودله. تقریبا دغه دوه کاله او څلور میاشتې پنځه میاشتې مې کار کولو. د دې کار نه مې باسلې ورځې شپږ سوه اووه سوه پنځه نیم سوه روپۍ به ماته پاتې کېدلې. نو بیا ما کور کې هم شکر ورکولی، ما کور ما په مټ باندې و، ځکه اولاد لرم، مور و پلار ما سره اوسي. پیسو ته احتیاج نه وم داسې، ځکه لاس کار مې کولو. بیا په دغه اخري کې تقریبا د شلو ورځو کې اتلسو ورځو کې بې پیسو کېدلم. کنیشه مې نه کولی. اوس به ما ژوند حالات ډېر تغیر کړي وای، ولې چې اول ما نه خپل کار پاتې شو، خپل کسب پاتې شولو. په منطقه کې مثال هغه خلک وو چې ما ته ویل چې کار وکړه، هغو ښه ښه ځایونه جوړ کړل، مګر ما به ورته کتل. نو زما ژوند به یعنې دې حالات کې نه و، لکه دا اوس چې زه پښیمانه یم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله درې اولادونه لري، خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پښې، او د چا سترګې کږې دي. د جمیلې میړه شفیق غواړي چې د روغو اولادونو لپاره بله ښځه وکړي، خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی د ډاکټر ته ورسي او د ستونزې اصل علت دې معلوم کړي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره، خدای چې کله کله دې ملي لپاره غږ را باندې کې، کته نه وای په کور کې به مزاره چاودلې وای.
شفیق جانه، تا مجیبه خبره کوي.
شکر دی خدای هر څه در کړی دي،
کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های، د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده؟ ما پوکا،
ستا خبره سمه ده، خدای هر څه را کړی دي، خو اولادونه نه لرم.
ولې؟ ته خو درې اولادونه لرې.
تا زما اولادونه لیدلي دي چې څړول دي؟
نه والا، ما نه دي لیدلي.
درې اولادونه لرم، خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي، او د بل هم پخه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف، رښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په ماینټوب هم کړی وو،
نو څوکم ته چاره را وښایا.
تا و میرمنه دې ډاکترانو ته ورشئ، که په هر چا کې علت وو او علاج یې کېدو، علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده، بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه ورور، مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه راځه ورور، په دغه چوکۍ کېنه. راځه خوري تم په دغه چوکۍ کې. ښه، څنګه شو ورور؟ معاینات مو کړل؟
هو ډاکټر صاحب.
تیراک؟
ها دره ډاکټر صاحب.
تو درې چیزې ورې وګورم. اوهو خورکۍ، ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوې، خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په معایناتو کې ارتخ ښکاره شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رورکیه، ستا میرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا دې په معایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ښه، ته تریاکي ها؟ ای بی شرمې،
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي، ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب، نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډېر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغي پیدا کوي.
وای خدایا، ژوند مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکۍ، ژاړه مه ورورکیه، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته یې بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه در.
سواله ډاکټر صاحب،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9400 ولزره 1000 او 15000 نوي مندل شي.